رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا غشنار دو درنو او محترم اردوونکو السلام علیکم. بیا هم سیرمشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د دې د امریکا غشنار دو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جوک پوړی غړی وژل شوی دی. د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د لس میلیونو نه زیات خلک بې کوره شوي دي. او ای پی او دوه نورو خبري ایجنسونو د امریکا د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی داوا کړې ده. درنډونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په د لیبیانا د لومړي ځل لپاره د تیلو صادرات پیل شوي دي چې په دې هکله هم یو مفصل راپور لرو. بل راپور دا چې د افغانستان د ټکنیشن شرکت وایي د حکومت په همکاري د اداري فساد د کچې د کمولو لپاره د نوښت لابراتوار په نامه یو پروګرام پیل کړی دی. او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان وایي چې د سوری د حقوق به کور شو کډوالو د تلفات تو شمیر مخ په زیاتو دی چې دا وخت اردن او سوری د سرحد پوګدو کې په یو غیر علاقي او بې څښتنه دښته کې بند پاتې دي. د راپورونو لګروستاوري اول پوره خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. السلام علیکم درنډونکو، دا هم پوره خبرونه. د روان کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې د لس میلیونو نه زیات خلک بې ځای شوي دي. د داخلي بې ځای شوو د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2018 کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې په ټول نړۍ کې د لس میلیونو نه زیات خلک بې ځای شوي دي. د ټولو نه زیات خلک په سوریا، یمن او ترکیه کې بې ځای شوي. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو شخړو له وجې شاوخوا 900,000 خلک په سوریا، 400,000 اتاوی زره په یمن او 350,000 په ترکیه کې بې ځای شوي دي. د غیدره وایي چې نور په میلیونونو خلک د طبي آفتونو، سیلابونو او نورو پیښو په خاطر هم بې ځای شوي. په راپور کې ویل شوي چې یوازې په چین کې د سیلابونو له وجې 2,000,000 او په اندونیزیا کې 940,000 خلک بې ځای شوي دي. د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت بلونی د دوی ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کیږي. د سولې د علي شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر او شقون امریکا غاک ته وویل چې دا شورا تمه لري د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ موافقه به در روانې ونۍ تر پایه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ټاکل شوی وه د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه د اختر نه وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی و، خو د ځینو تخنیکو ستونزو له امله دغه کار وځنډېده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو جوک پړی غړی په هوایي برید کې وژلی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک خبر اعلان ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش دغه جګپوړی مشر ولید عادل سلمان الفایز نومېده چې په ډاکټر ولی باندې هم شهرت لره. د پینټاګن ویان ویل چې ډاکټر ولید د داعش د اطلاعاتو وزیر و او د روانې میاشتې په 10 نیټه په هوایي برید کې په نښه شو او وژل شو. د پینټاګن ویان ویل چې الفایز د اسلامي دولت یا داعش په شورا کې غټ مقام لري. دغه شورا د نوموړي ډلې لپاره اوامر او احکام برابروي او په دې خاطر چې پوشي خلک دغه اوامر پر ځای کوي او کنه د تعقیبولو صلاحیت هم لري. پیټر کوک همدارنګه ویل چې ولید عادل سلمان د هغو ویډیوګانو د جوړولو مسؤلیت په غاړه لري چې قیدیان پکې حلال کېدل او یا د توقیف په دوران کې شکنجه کېدل. د پینټاګن د معلوماتو له مخې الفایز د ابو محمد العدناني سره هم نږدې اړیکې درلودلې چې د داعش ویانو. هغه د اگست میاشتې په 10مه نیټه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په یو هوایي برید کې ووژل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. په مسکو او واشنگتن کې چارواکو ویلي دي په سوریه کې د اوربان پر سر د موافقې موده غځوي. چارواکو دا هم ویلي دي چې تر اوسه مرستندوی مواد خلکو ته نه دي رسیدلي. راپورونه وایي چې لا هم شاوخوا څلوېښت لارې موټر چې خوراکي او نور مرستندوی مواد پکې بار دي او غواړي چې د حلب ښار ته یوسي د ترکیې په سرحد کې ولاړې دي. امریکا د دغو لاریو د مخنیوي ملامتي د سوریې په رژیم اچوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وویل چې په ژنیو کې په دې موافقه شوې وه چې د غلارۍ موټر به سوریې ته ځي او خلکو ته به مرستندوی مواد رسوي. ویان زیاته کړه چې د سوریې رژیم د غلارۍ مخه نیولې ده او نه یې پرېږدي چې د حلب ښار ته ننوځي. د الشباب وسلوالې ډلې په سومالیا کې یو ښار د حکومت نه نیولی چې د کینیا سرحد سره نږدې پروت دی. عیني شاهدانو امریکا غږ د سومالی څنګه ته ولیدي چې د الشباب وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال و پرون د جمعې په شپه ناوخته یې د څلور خواونه د الواک په ښارګوټي حمله وکړله او دغه ښار یې ونیوه. اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د حکومتي ځواکونو په پرتله د الشباب وسلوال ډېر و او وسلې هم ورسره پریمانه وي. عیني شاهدانو همدارنګه ولیدي چې په جګړې کې دوه حکومتي اسکار او دوه عام خلک وجل شوی دی. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د څو کلونو را په دې خوا د جمهوری رئیس باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرون یې ومنله چې اوباما په امریکا کې زیږیدلی. د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو د ټیم په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهوری رئیس اوباما وبخښي د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو د ټیم په اعلامیه کې ویل شوي دی چې ډانلډ ټرمپ اوباما دې ته مجبور کړ چې خپل د زیږیدو تصدیق ښکاره کړي. په همدې حال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن چې پرون یې د ناروغۍ نه د جوړېدو وروسته لومړنۍ انتخاباتي مبارزه به پر ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ چې د جمهور رئیس باراک اوباما د زیږیدلو د ځای په هکله یې بحث راپورته کړ. د اروپایي اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوي کولو لپاره به نوې تګلاره جوړه کړي. د اروپایي اتحاد د وبشتو هیوادونو مشرانو د څرګندونې د سلواکې په پایتخت براتیسلویا کې په داسې حال کې وکړلې چې د برتانیې مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په اروپایي اتحاد کې د باور د پیدا کولو لپاره به یوه ښکاره تګلاره جوړوي او عملي اقدامات به کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په غونډه کې وویل چې په اروپایي اتحاد کې وضعیت ډېر جدي دی. او روسي خبر ده چې ای پی او دوه نور خبری ایجنسونو د امریکا د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی دعوه کړې ده. دغه ادارو په خپل عریضه کې ویلي دي چې غواړي پوه شي حکومت د هغه آیفون تلیفون د خلاصولو لپاره چې د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو په ښار کې د ډلې ایزې وژنې پر وخت ترلاسه شو څومره پیسې او چاته ورکړ شوي دي. په داوی کې د بیا یې نه غوښتل شوي دي چې د هغه نامعلوم پلورونکي سره د قرارداد جزئیات یې هم ورکړ شي چې د سید رضوان فاروق موبایل تلیفون خلاص کړی دی. فاروق او میرمن یې پروسه کال د ډسمبر په میاشت کې په یوه ډله خلکو چې د رخصتۍ ورځې لمانځله برید وکړ او څوارلس کسان یې ووژل. د ګینټکو وایس میډیا ایل ایل سی او ای پی خبري ایجنس دغه دعوه په ګډه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې ده. هم د روان خبرونه لمړی مطلب د افغانستان د ټیکنیشن شرکت وای د حکومت په همکاري د اداري فساد د کچې د کمولو لپاره د نوښت لابراتوار په نامه یو پروګرام پیل کړی چې تر اوسه یې بیلابیل اپلیکیشنونه هم جوړ کړی دي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبريال وحید الله فیضی پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې اداري فساد حغه څه چې ټول د ورکیدو غوښتن کې دي. د ټیکنیشن ادارې د افغانستان د نوښت لابراتوار په نوم پروګرام کې د اداري فساد د کچې را کمولو په موخه له تیري وکال راهیسې د عامه پوهاوي خدماتونو محرم او نامحرم معلومات ته لاسرسی بشري سرچینې قراردادونه او د اداري فساد په حق له راپور ورکولو په برخه کې اپلیکیشن نه جوړ کړی دي.
د انوویشن لابس یو ګټه هم ده چې دلته مونږ مدنی فعالان د سبجیکټ میټر ایکسپرټس پتوګه یا هغه خلک چې په هغه ساحه کې تخصص ولري دوی پخته وو د ټکنالوژي د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې دا ستونزې حل کړي.
دغه ډله ځوانان وایي دوی نه یوازې دا چې د موبایل اپلیکیشن نه جوړوي بلکې غواړي چې د ټکنالوژي پل جوړ کړي. شمس الرحمن او ملګری د ټرافیکو په برخ کې د فساد د مخنیوي اپلیکیشن جوړ کړی دی.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمال کې مطلب ټول کسان کولی شي چې ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه هغه کور کې مثلا موږ تاسو په ترافیک په ساحه کې یا دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو. کله چې ترافیک پرچی ورکي ډېر وخت فساد پکې صورت نیسي یا مثلا رشوت ورکي یا جریمه پکې پیسې نه ورکي.
د ټرافیک پولیسو لخوا د پارچو ورکولو په برخه کې ځینې وخت د جریمی پیسې په سمتوګه د حکومت بوجیت نه رسیږي.
چې زه فلم سل موټروان ما زه جریمه سم زه به تاسو چې دغه 300 روپۍ چې زه جریمه سم هغه د دولت هغه ورزې اکاونټ ته وکنه. هدف اساسي د دغه اپلیکیشن دغه د دغه فساد نه مخنیوي.
خو په اوس وخت کې د ټرافیکو او نور ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د موبایل اپلیکیشن کارول به څومره ګټه ولري؟
که چیرې یو اپلیکیشن د اصل ضرورتو پر اساس باندې جوړ شوی وي او په هغه کې د ټولنې مشکلات منعکس شوی وي، د هغې د حل لارې پکې موجودې وي، نو دا اپلیکیشن به خامخا په ټولنه کې تطبیق کیږي. چې د ایلاب پروګرام د دغه هدف د پاره کار وکړلو.
له کابل څخه وروسته ټاکل شوی چې د ټکنیشن اداره په ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د ټکنالوژۍ لارې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کار وکړي. وحید الله فیضی، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم د ټکنالوژۍ په هکله یو خبر. د امریکا موټر جوړونکي شرکتونه هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ له پرمختیاو او د ټولنیزو غوښتنو له زیاتېدو سره ځان عیار کړي، خو له دې سره ښایي چې پیسې او په زرګونو کارکوونکي باید له لاسه ووځي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا تصویرونه رسمول د فورد د شرکت له پلان جوړونکي شیرل کانلی سره د هغو معلوماتو په تنظیمولو کې مرسته کوي چې په راتلونکي کې ښایي د ترانسپورتي وسایلو بازار جوړ کړي.
تصویرونه را سره مرسته کوي چې معلومات تولید او تحلیل کم څو وکړای شم، خپل تحلیل وړاندې کم.
هغه شکلونه او ډیاګرامونه رسموي او نوټ نیسي او د وداس راتلونکي په اړه فکر کوي چې خلک به په نړۍ کې له اوس نه هم ډیر ټکنالوژي په مټ له بل سره تړلي وي. هغه په دې فکر کوي چې په ډیرو هیوادونو کې د متوسط طبقې د خلکو په زیاتېدو سره به د خلکو ژوند ښه شي، خو د چاپیریال د ککړتیا ویره به نوره هم زیاته کړي. څېړونکي وایي په نویو نظریو کې د غنمو له پلالې، د رومي بانجانو له تنو، ونو، سویابین، ذخیره شوی کاربن دای اکساید او نورو شیانو څخه د موټرو د پلاستیکي پرزو او برخو جوړول شامل دي. ځینې وختونه دوی د موټرو سپکې پرزې او لږ تیل مصرفونکي موټر جوړوي.
موږ د پاک انرژي تولیدونکو بیلابیل مواد امتحانوو چې وکولی شو پاکه او دوامداره انرژي او مواد ترلاسه کړي.
کانلی وایي که مصرف او د مقاومت لرونکو موټرو تولید د موټرو جوړونکو شرکتونو مخې ته پرته لویه ستونزه ده.
As we add more and more people to the planet, I mean, they say 8 billion within the next 10 years.
پنړی کې د خلکو د نفوس په ډېری دوسرا مصرف باید لسره تعریف شي او د بډای ټوب په حق له باید لسره فکر وشي. په همدې خاطر موږ داسې یو بازار ته وردرومو چې په خدماتو اتکا کوي او لاسرسي ورته اسانه وي. هغه خلک چې د موټر د اخیستلو وس نه لري بیا هم موټر ته ضرورت لري.
محیط نکه کړونکو ټکسي خدمات د فورډ لخوا تر کار لاندې دي. د خلکو د لیک د خدمات د زیرک تلیفون په یو اپلیکیشن اداره کیږي. ټکسي خدمات د ډیرو هغو مشتریانو اړتیا پوره کوي چې ترانسپورټیشن ته د یو داسې خدمت په سترګه ګوري چې دوی له یو ځای څخه بل ته د تګ لپاره کرایه کولی شي، نه د موټر د اخیستو او ترمیمولو په توګه. ټکسي خدمتونه په راتلونکي مارکیټ کې ښایي ارزانه وي او هم په بډایه ډیر نفوس لرونکو هیوادونو کې ډیر مؤثر. ځینې څېړونکي پیشبیني کوي چې د خپل چلیدونکو موټرو ټکسي بڼه او نور تغیرات ښایي له موټرو څخه د خلکو استفاده ډیره ښه کړي او د موټرو اخیستو ته د خلکو تقاضا کمه کړي. کانلی وایي دغه ډول اندېښنې د موټرو صنعت او نور صنعتونه دې ته اړ کوي چې له راتلونکي څخه ویره ولري، ځکه دا اسانه ده چې تصور وکړو چې هر څه خرابیدلی شي تر دې چې ښه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنی پښتو خبرونه د واشنگټن نوري. په واشنگټن کې اوس د شپې 9:00 او 15 دقیقې شولې. دا هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. د بشری حقوقو د افې نړیوال سازمان وایي د سوریې د حقوق به کورښو کډوالو تلفات مخ په زیاتېدو دي چې دا وخت د اردن او سوریې د سرحد پوګدو کې په یوې غیر علاقې او به چختنه دخته کې بند پاتې دي. په مکرې د لندن د امریکا غږ د خبريال هنری رجول رپورټ ته چې زمنګ همکار سید سلیمان شبه تاسو ته دروروي.
د افغان نړیوال سازمان امنسټی انټرنیشنل وایي چې تقریبا 15,000 مهاجرین د یوې شګلنې دښتې په یوې نری برخه کې راجمع شوي دي او په داسې حال کې چې له تېرې یوې میاشتې نه ورته خوراکي مواد او دواګانې نه دي رسول شوي، په سلګونو کسان هر ورځ خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په موقتی کمپونو کې د دغه خلکو د ژوند د بد حالت په اړه یو ویډیوي فلم لاسته راوړی دی. دا نړیوال سازمان وایي چې له نړیوالو نه د دغه خلکو سره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کوي. د سوری او عراق ته تنګ او شګلن سرحد په کومه برخه کې چې دا مهاجرین راجمع شوي دي، په غیر د هغو قبرونو نه پکې بل څه په سترګو نه لیدل کېږي چې خلکو په بیړه د خپل مړو د ښخولو لپاره جوړ کړي دي او شاوخوا ورنه غټې تیږې راچاپېر کړي دي. دومره زیات خلک مخکې نه اوسېدل، خو په تېر وکال کې شمېر تقریبا د 15,000 نه اوښتی دی او د جنګ له امله نور خلک هم ورته هره ورځ را روان دي. نړیوالو خیریه موسسو د دې بحران د حل لپاره په نړیواله کچه د عاجل اقدامات غوښتنه کړې او وایي چې د ساري ناروغیو او لوږې له امله د انساني تلفاتو کچه ورځ په ورځ لوړېږي. د سوری او اردن سرحد د جون په میاشت کې اردني چارواکو وروسته له هغې وڅاړه چې د اسلامي دولت یادایش د موټر بم په یو برید کې د اردن شپږ تنه سرحدي ساتونکي وژل شو. د افې د نړیوال سازمان کارمندې سارا حشاش امریکا غږ ته وویل،
له کومو
خلکو سره چې موږ ته د لیدلو او خبرو کولو موقع په لاس راغلی وه، واقعا چې هلته یې د خپل ژوند مایوسه کوونکي کیسې راته واورولې. دوی وایي چې د خوراکي موادو کمبود دی او په کمپونو کې ساري ناروغۍ مخ په خپرېدو دي. ځینې کسان د داسې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي که سم شرایط موجود وي نو امکان لري مخنیوی شوی وي. دا یو ډیره غټه تراژیدي یا غمیزه ده چې د خلکو سره مخامخ دي. د نه دوا او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت له کبله له دې بس سرنوشت سره مخامخ کیږي. سږکال د اگست د میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له غټو غټو کرینونو نه په استفاده د اردن سرحد نه هاخوا د یوې میاشتې راشنونه او دواګانې واړولې چې اوس بالکل ختمې شوې دي. مرمن حشاش یو ځل بیا وویل، دوی خو لږ تر لږه دومره کولی شي چې په موقتی ډول خیریه موسساتو ته اجازه ورکړي چې د سوری او اردن ترمنځ په سرحدي سیمه کې راګیر شو مهاجرو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر عملیات وکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې انجلینا جولی په دې اړه امریکا غږ ته وویل، اردن له تیرو څو کلونو نه خبرداری ورکړو چې ورځ به حوصله ختمه شي او د مرستې کولو قدرت او توان به ونه لري. نړیواله ټولنه باید غم وخوري. نړیوالو ته له تیرو څو میاشتو نه پته وه چې داسې حالت به حتما رامنځته کیږي. حل لپاره هیڅ لاره ونه لټوله. د مهاجرو د موجوده وضعیت د سوریې د مهاجرینو د یو غټ بحران یوه برخه ده. د افې نړیوال سازمان په نړیواله ټولنه او د نړۍ په سترو قدرتونو باندې غږ کوي چې بل هفته په نیویارک کې د نړۍ د مشرانو دوو عالي غونډو په دوران کې دي د دې بحران او غمیزې د ختمولو لپاره لاره چاره ولټوي. سارا حشاش امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل، که موږ واقعا غواړو چې د سوریې د مهاجرو ستونزه حل شي باید چې د حل یوه نړیواله لارې ولټوو. او همدا وجه ده چې موږ کوشش کوو چې بل هفته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په دوران کې اهم په هغه علي غونډه کې چې کوربتوب یې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په غاړه دی، د نړۍ له مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې خپله ذمهواري او مسؤلیت پوره کړي او د دې بې سرنوشته مهاجرو د مشکل د حل لپاره دې عملي ګامونه واخلي. د خیریه مؤسساتو کارکوونکي په دې باور دي چې د اردن او سوریې د سرحد په اوږدو کې په دغه بې څښتنه او کوشنۍ بېدیا کې د دې مهاجرینو پاتې کېدل او په دومره مایوسه کوونکو شرایطو کې اوسېدل په واقعیت کې په سوریه کې د روان بشری بحران د نه حل په اړه د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ یو ښکاره ثبوت وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویما نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 50 تخښ ولې د هم د روان خبرونې یو بل مطلب د لیبیا د بنغازی خار په لوی دي زبرخه کې امنیتي ځواکونو د جنرال خلیفہ حفتر تر قومندې لاندې 13 ونې د تیلو تصفیه خاني ونیولې د همدغه سیمو په نیول کې دوه سره په لیبیا کې د لومړي ځل لپاره د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې د خامو تیلو یو ټانکر پرون د راسلانوف د بندر نه د چین په لور روان شوی دی. نور تفصیل د قاهرې نه د امریکا غږ د خبريال ایډوارډ ایرانیان پر راپور کې اوري. د لیبیا د ملي والد حکومت مشر فایز سراج د ملګرو ملتونو په منځ کورتوب جوړ شوی د مصر په پایتخت قاهره کې د تبروک په خار کې ډیرا د پارلمان د مشر اقویلا سالی سره په خبرو اخته دی. مصری او عربي مطبوعات وایي د غدواړه مشران کوخه کوي د نوي جوړ شوی حکومت په حق له یو داسې موافقه جوړه کړي چې ټولو سیاسي ډلو ته د منلو وړ وي. د پارلمان مشر د کوچني حکومت په جوړدو ټینګار کوي چې د ټولو ډلو رضایت پرې وي. اقویلا سالی د هغه پارلمان مشري کوي چې مرکز یې په تبروک کې دی او د ملي والد حکومت د جوړدو سره اختلاف لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د همدې کال په سر کې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی چې کابینه یې ډېر غړي لري خو د تبروک پارلمان دغه حکومت ونه مانه. د لیبیا د نظامی چارو مبصر رمزي رامي د عربي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قاهره کې دواړه مشران تر ډېره حده په دې غږیږي چې یو داسې حکومت دی جوړ شي چې د لسو په شاوخوا کې وزیران او غړي ولري.
رئیس المجلس الرئاسي الذي سوف يعلن عنه الان موجود في القاهره. المستشار
عاقل صالح الان انضم الى اجتماع سراج او سالی کوخه کوي چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې دفاعي شورا یې یوازې درې غړي ولري. په دغه درې کسانو کې بعد د پاوز جنرال خلیفہ حفتر هم شامل وي. د جمهوری ریاست شورا به هم درې غړي لري چې د صدر اعظم سراج او د موقتی صدر اعظم عبد الله التنینی استازي به یې غړي وي. په قاهره کې د نوي حکومت د جوړدو پر سر خبرې په داس حال کې روانې دي چې د تبروک پارلمان د پاوز جنرال خلیفہ حفتر ته د فیلډ مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال خلیفہ د مشرۍ لاندې امنیتي ځواکونو څو ورځې وړاندې د بنغازی خار په لویدیځ خوا کې د تیلو درې مهمې تصفیه خانی او د صادر کولو مرکزونه ونیول. د پاوز د دغو اقداماتو له وجې د لومړي ځل لپاره د لیبیا نه د تیلو صادرات هم پیل شول. عربي مطبوعات وایي چې موده وړاندې یو کښتۍ چې خام تیل پکې بار و د ال زویتینا د بندر نه د چین په لور روانه شوه. په لیبیا کې چارواکي وایي چې اوس د تیلو دغه مرکزونه د لیبیا د تیلو ملي کمپنۍ ته ورکړ شوی دی او په اوستری وتلای دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن کوبلر د مصراتا په خار کې خبريالانو ته وویل چې د تیلو په مرکزونو کې د پاوز موجودیت نامناسب کار و.
It is very important to have the Libyan National Army out of the oil fields and out of the oil terminals.
دا ډیره مهمه ده چې د لیبیا ملي پاوز د تیلو د مرکزونو او ترمینلونو نه ووتل ځکه چې دا تیل د لیبیا د ټول ولس حق دی او د تیلو ملي کمپنۍ دا حق لري چې په دغو مرکزونو کې پاتې شي. په همدې حال کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د لیبیا د امنیت ساتلو لپاره د پاوز مشروعیت او اقداماتو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
او دا هم د مهمه خبرونو لنډیز. د سولې علي شوروی د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ په لونی د سولې موافقه لاسلیک کیږي. د سولې د علي شورا مرستیال عبدالولی اوبخی د سولې د علي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر او شپن امریکا غک ته وویل چې تمن لري د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ موافقه به د روانې ونې تر پایه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. د روان کال په لمړنۍ شپږ میاشتو کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بیزای شوی دي. د داخلي بیزای شوی د څارنې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن خبر کړی دی ویلي دي چې د 2014 کال په لمړنۍ شپږ میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیونو نه زیات خلک بیزای شوی دي. د ټوله نه زیات خلک په سوریا، یمن او ترکیه کې بیزای شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوی چې د وسلوالو شخړو له وجې شاوخوا 9 لکه خلک په سوریا، 4 لکه 80 زره په یمن او 3 لکه 55 زره په ترکیه کې بیزای شوی. د غیدره وایي چې نور په میلیونونو خلک هم د طبیعي آفتونو، سیلابونو او نورو پیښو په خاطر بیزای شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو د همدې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې یو جګپړی غړی په هوایي برید کې وژلی. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت وین پیټر کوک وایي چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې دغه جګپړې مشر ولید عادل سلمان الفائد نومیده چې په ډاکټر ولی هم شهرت درلود. پینټاګان وایي چې ډاکټر ولید د داعش د ډلې د اطلاعاتو وزیر و او د همدې روانې میاشتې په اووه نیټې په هوایي برید کې په نښه شو او ووژل شو. د پینټاګان ویاند وایي چې الفائد د اسلامي دولت یادایش د ډلې په شورا کې غټ مقام درلود. دغه شورا د خپلې ډلې لپاره اوامر برابروي او په دې خاطر چې پوه شي خلک دغه اوامر پر ځای کوي او کنه تعقیبي فعالیتونه هم کوي. د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک همدارنګه وویل چې ولید عادل سلمان الفائد هغه ویډیوګانو د جوړولو مسولیت هم په غاړه درلود چې خلک پکې حلالېدل یا شکنجه ورکول کېدل. په مسکو او واشنگټن کې چارواکو ویلي دي چې په سوریا کې د اوربند پر سر د موافقه موده غزوي. چارواکو دا هم ویلي دي چې تر اوسه مرستندوی مواد خلکو ته نه دی رسیدلي. راپورونه وایي لا هم شاوخوا څلوېښت لارې موټر چې خوراکي او نور مرستندوی مواد پکې بار دي او غواړي چې د سوریې د حلب ښار ته یوسي د ترکیې په سرحد کې ولاړ دي. امریکا د دغو لاریو د مخنیوي ملامتي د سوریې په رژیم اچوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وویل چې په جنوب کې په دې موافقه شوې وه چې د غلارۍ موټر به سوریې ته ځي او خلکو ته به مرستندویه مواد رسوي. ویان زیاته کړه چې د سوریې رژیم د دغو لاریو مخه نیولې ده او نه یې پرېږدي چې د حلب ښار ته ننوځي. د الشباب وسلوالې ډلې په سومالیا کې یو ښار د حکومت نه نیولی چې د کینیا سرحد سره نږدې پروت و. عیني شاهدانو د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ولیدي چې د الشباب وسلوالو په وسلو ښه سنبال و. پرون د جمعې په شپه ناوخته یې د څلورو خونه د الواک په خرګوټي حمله وکړله او ویې نیوه. دغه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د حکومتي ځواکونو په پرتله د الشباب وسلوال ډیر و او وسلې هم ورسره پریمانه وي. عیني شاهدان همدارنګه ولیدي چې په جګړې کې دوه حکومتي عسکر او دوه عام خلک وژل شوي هم دي. د الواک د ښار د نیولو نه وروسته د الشباب وسلوالو د همدې ښار په جنوب کې د حکومت په یوې پوځي اډې هم برید وکړ. عیني شاهدان وایي حکومتي عسکر لیدل چې د تېښتې په حال کې و او د کینیا سرحد خواته یې منډې وهلې. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د څو کلونو را په دې خوا د جمهور رئیس باراک اوباما د تابعیت په حق له شک درلود پرون یې ومنله چې ښاغلی اوباما په امریکا کې زیږیدلی. د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د ټیم په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ټرمپ جمهور رئیس اوباما دې ته مجبور کړ چې خپل د زیږیدو تصدیق ښکاره کړي. په همدې حال کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن چې پرون یې د ناروغۍ نه د جوړېدو وروسته لومړنۍ انتخاباتي مبارزه وه په ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ چې د جمهور رئیس باراک اوباما د زیږیدلو د ځای په هکله یې بحث راپورته کړی. د اروپایي اتحاد مشرانو ژمنه وکړه چې د بلاک د قوي کولو لپاره به نوې تګلارې جوړوي. د اروپایي اتحاد د اروپایي اتحاد د وویشتو هیوادونو مشرانو د څرګندونې د سلواکۍ په پایتخت کې په داسې حال کې وکړلې چې د برتانیې مشرانو پکې ګډون نه درلود. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اروپایي اتحاد کې د باور د پیدا کولو لپاره به یوه ښکاره تګلاره جوړوي او عملي اقدامات به کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په غونډه کې وویل چې په اروپایي اتحاد کې وضعیت ډېر جدي دی. او وروستۍ خبر دا چې ای پی او دوه نور خبري ایجنسونو د امریکا د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی دعوه کړې ده. دغه ادارو په خپلو عریضو کې ویلي دي چې غواړي پوه شي د حکومت د هغه آیفون د خلاصولو لپاره چې د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو په ښار کې د ډلیزې وژنې پر وخت ترلاسه شوی و څومره پیسې او چاته ورکړي دي. په دعوې کې د بی آی نه غوښتل شوي دي چې د هغه نامعلوم پلورونکي سره د قرارداد جزئیات هم په ډاګه شي چې د سید رضوان فاروق د موبایل تلیفون خلاص کړی و. فاروق او میرمن یې پروسه کال د ډسمبر په میاشت کې په یو ډله خلکو چې د رخصتۍ ورځې لمانځله برید وکړه او څوارلس کسان یې ووژل. د ګینټکو وایس میډیا ال ال سی او ای پی خبري ایجنس دغه دعوه په ګډه کړې ده. او درنډونکو دا هم د نن ورځې د هوا اټکل. په کابل کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13-14، قندهار کې د تودوخې لوړ درجه 10-19، هلته به هم آسمان شین وي. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14-19. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14-24. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 25-25، آسمان به شین وي. په خوست کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23-22. په قندز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14-20. په پېښور کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14-24. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 29-22. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په د مخام په وجو پیل کیږي تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ ملک مرغه په خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي
رادیو آش